آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دی به وزدی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستنه کیږي لاس نیوي نه کیږي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لاټي پروگرام لانډه برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدین کایم ما دا غوښتل چې میخ په منطقه کې سلابې ډېر زیانې نرسولې دي ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میخ سره دې کومکې نه وشي او میخ منځکه ډېرې سختې سلابې ځپلې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم ورور ازمش در دې کومکونه وسې زمش تاریخ باندې مشته تاریخ نه لکه تاریخم را باندې باندې او نور کومکونه مستنه بدل ستنه او ماشات را سره ست مر سره کومکونه کوم ډیر سره مشکلات کی والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله دا زه نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم دا خبره مې در سره شریکوله ما ول په د افغانستان خص د هلمند په ولایت کې د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي وس مثال لکه دا د بوست کلا د ډیر د ډیر نړیدلې د ډیر سره ویجاړه سوی د نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی امدارنګ د ادګریش په ولسوالۍ کې دلته د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده دا هم ډیر سره ویجاړه سوی ده حتی تړکونه پکښ وتلې دي نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته نو تاسو څخه مهله دغه د تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورور سوی تر څو دوی و دغه تاریخي آثار ته ډیر پاملرنه وکړي ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې دا شتون لري نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وکړي
السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راډیو ټول کارکونکو او پاتې سو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پرې ورسوي چې د زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بیسم افغان بیسم کمی خدي چې دی او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دی سم کار نه کوي د شپې نیټ د لس بجو ته شار تر شپږ بجو پرې کار کوي د ورځې کار نه کوي او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې د زموږ غږ ترې ځای پرې ورسوي چې دغه ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي نو دا به مهمه ده موږ د وای فای سره د څه په تکلیف باندې یو تم ژغ دی ترې ځای پرې ورسوي چې تر لوړ مقامات پرې ورسیږي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته د دې کې چې روغ جوړ او صحتمن وست زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته دا پیغام پرېږدم د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم زموږ څخه اگزیټ انتیامونه نه دي اخیستل شوي د تیرو اتلسو میاشتو له شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي د لوري څخه اخیستل کیږي زموږ څخه نه دي اخیستل شوي موږ فارغه شوي یو اتلس میاشتې مخته خو تر اوسه هیڅ شوي هیئتو دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي مخکې د ریاست کمیټې اخیستی اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول شي ټول محصلین که قابله ګان دي که فارمسیستان دي که پروتیز دندان دي او که نرسان دي ټول دغه سی ګرځي هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی تاسو زموږ سره سبتنام یا شارټ لیست لپاره قابل د قبول نه است نو خپل مو د ستیامې پر اساس کې څو وری اپلای د لپاره ورغلی خو موږ نه شارټ لیست کې موږ نه مني وای تاسو د اگزیټ نمبر نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي، موږ څوک کومې خواته ولاړ شو، زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي اوس هم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی یې کوي، او دغه ته مجبور شي چې خپل له ژونده بېزاره وي او خپل د وطن هره لحظه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرې ډیر زور غواړي.
جوړ به یې نو دما نظر او دما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف ده، یونیسا ده، دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي؟ داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ور ډېروي، حل کوي نه، ستونزې ور ډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی په هر کار کې، او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې تېر وخت یاست پلانکېجې کې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراکه ضرورت لري، کومه ده؟ چا ته یې ورکړي؟ دا خو دوی ټولې خپلو جوبونو ته وایي. تاسې په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسې جوب ته وایي که څه رقم؟ دا خلک ټولې جوب ته وایي، د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم، ستړي مسي ازادي راډیو کارکوونکو. عبدالنبی افغان یم، د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج لیږی دی. اصلي د بادغیس ولایت د بنمرغاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي، موږ تر وره هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل پسترای کې اته تر اوسه پورې پراته یو، د کرایه پسترای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی یې نه دی کړی. او تاسې هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا و د بل په کرایه په سرای کې پراته یو، هغه زموږ څخه کرایه غواړي، او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غاړې ته لیدلی دی. دا دې وکړي چې زما غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو همرونو ته، ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه چې سلام احترامات ومنئ. ګرانو ورونو، مستعمر مونږ دې زما نوم دی زلګ چې ستاسو سره زه میسج کوم. ورونو دغه دې ګرانو ورونو، زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه، تاسو ته مې وایس میسج پرې خوته دی، هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زر راکې. ورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې یو. ورور نو ورور دغه دې مونږ د ته مشکلات دغه دی. ورور زما یو کاکا دی، د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کال عمر لري چې تقاوت شوی دی، تقاوتینه ورکي د طالبانو له امله، تقاوتینه ورکي. او بل مې پلار دغه دې مایوبه دی، معلول دی، هغه ته هم دغه تقاوت مایوبینه معاش نه ورکي. چې هر وخت ورور چې ورشي ورته ووایي، ورته وایي چې نه ورور تاسو باندې آرام دی، او د خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه نیسم، ښه شپه مو درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور ولسوالۍ کې طوفان راغو، زه په سرور ولسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي او بو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطه دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 دیک شاوخوا فامیلونه د اوبو د کمښت سره مخ دي. بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی. په زمن کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زموږ 2500 فامیله د لمریزې شمسیو نه بې برخې شوي دي چې دوی دغه ساحه چون ډېره د ښار نه لرې ده په جګه ساحه ده او لمر اثرات ډېر زیات دي ورکې خلک ډېر غریب دي ستونزې ډېرې زیاتې دي له شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هیله مده چې تاسو تاریخ نه زمونږ دی ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خبره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. زما د اکازوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې ژورک دی که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوند کې کوز د مورته کړی ده که ار چاته معلومات یا د مړی یا د ژوند د شزه د پلا پر کور پاته ده مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپارابیا نجر شل سلور سوا دو بیا بل نمبر دی سپر آبیا دو دری گشت شپاش شپاش دری سوا شپر آتیا زای و دو کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچات معلوماتی محمد لالا زویدی محمد شپیگا کام لسید ارچات رور معلوماتی رور پا کارچا دا معلومات راقی تنزو زر افغانی این عامر کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام ته یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته ته دوه درې میاشتې کېږي پته ورک ده څو پای چې وژلې ده څو پای چیرې ده دا باید چیر کې در سره خو خولرې علامل.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په اکل معلومات ولري ترڅو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو رکت سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسه وای دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی نو دا مګه سیمې څخه نادر کسه وای دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مو دل دل یا اټمیز مشتر معلومات سره کی زکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کیږي چې نه درک سوی دی الک چې ډیره ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یا دل یا درک لری زموږ سره پرلاند شمیر اړیکه ونیسي لبړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9 او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2 شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 2 په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کیږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 0 0 5 0 0 5 8 4 0 0 6 مننه. ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میاشت کیږي د ځای څخه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 0 9 1 9 2 15. شمیره یې ور بیا وایم 0 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله علي ونیم، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلی به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو، یعنی دا سندې چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري، یا د ملګری زما یو ژغه اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سیا، یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ترا لا بل ورځ پښنیاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در بسی زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو، که کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چار چاته معلومات کیږي، یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي، نو ډیر ځنې خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کیم 0 15 3 7 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ بیا زه محمد صادق اکمل مالک مم د لمن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی انو کدی زما ځا غورینو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم ډیره وخت ما ودې سره ورکینو کدی زما ځا غوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 0 2 2 0 5 5 شمیره زده دی بیا 0 2 2 0 5 5 از ادبی رادیو څخه په دې لمه چې ما پیغام نشر کی السلام علیکم
پلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا در محترم اوردن کارکون کارکران سلامونه ومنه په خاص توګه تای روشن سه محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کال کې چې نادر کسوي دی عبدالبصیر د پرا ورات کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی وسیدن کې وو تقریبا وشت کلونه کې چې نادر کېنستنو کدار جا زروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان دسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 0 2 8 1 9 همدارنګ دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8 یعنی 0 0 1 0 2 8 9 همدارنګ 0 0 6 3 9 0 8 والسلام
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر ل سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموشی منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیولحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسی ایران ته د تک پر لار ندرک شوې دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردی لمخې د موږ سره په دغه ټلیفوني شمیره اړیکه ونیسي ټلیفوني شمیره وایم واتس اپ په هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 9 9 3 2 2 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه خو شي وي د لا پمان
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم زه اسحاق نیمګه مده پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړی استه د ما یو ورور د محمد عثمان نیمګه دا یو کال کې چې په اړه کوم معلومات نشته هیڅ معلومات نه کیږي نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې 0 1 9 4 0 1 9 8 3 0 اخیرته نه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونډوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهئ. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ترځو چې نظر مې کې تقریبا د مې څخه یې نظر کښه وای دا په څلور وای څو کالې تر وکنه پرتان د پار سمالمت نه مت دې په داس مې راځنګ وای سپیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی سپیر وو اته سپیر دوا نه شپه وو اته د سختي تمام.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
درمان خونه پزړه مې درد را پاروے زما درمان خونے پزڑ میں والے خراورے
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو ز فريدا سيال هر کلی کو نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سیدی دی خغلی سیدی سره به د هغه د ژوند پاړو همدارنګه د هغه د ستکړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې په دې زنګړی مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو ډاکټر صاحب په فایل کې ستړي مشي په خیر راغلی راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګه ساسو د ابتدایي زکړنې پیل کړو
ما ابتدایي زکړې د لغمان په ولایت کې کړې دي بیا مې متوسطه او عالی زکړې په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده او عملته د دې سب محکمه کې څمد قاضي وم بیا مې د لوړو زکړو لپاره خارج ده سفر کړی ده
ډاکټر صاحب کداره ته وایي چې کله چې خونځي ته تللی دم د خونځي نه مې را پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی د لغمان په اړه ته وایي د ماشوم توپ د خاطرونو وایي نومړی ځل چا خوانځي ته بوتلې
زه په هغه د اول نه تدریم سم فوري په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریمه پوري د هغه د نظر لاندې الله دې وو بخې د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز ذکر کړی بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدای کې مو ذکر وکړي او په دې دوړو زيو کې ډېر وګدلاره و هر اور سهار په وخت پاتې دلو چې مې کې بل زر ساړم و لاره کې به ورونه بلول چې ځان ګرم کو بیا به سفر کو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چلو هر ورځ مو د هرې خوانو لار وهله نور په مکتب کې نو سنفونو کې ملګری او دوستانو لوبوي او د درسونو خې خاطرې لرم تشکر
ډاکټر صاحب کدام راته وي د هغه د خونځي د دورې یا پټولې کې د مکتب د دورې ملګر سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا به د تل لپاره ملګری وي اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطي مکتب په اصطلاح هم سم فایختلې ده او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده ده داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغه ته نو ملګری او آشنایان په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو دراتک الحمدلله ډیره خوشاله دوره وا او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره هدا پوری می هو شه چې شو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغه د تغیرات د سیاسي چراغ له ډېرې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو رئیسان شو قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلف لارې مو پای کړې دي اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت وو اما که کله نا کله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسیج ولیږه، په ډېره اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه هغه مثبت جوانب دي چې سړی پہ باندې خوشحالی کی.
ڈاکٹر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وای، ساسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ساسي کورنۍ روخن فکر و؟
زما د خدا خبره چې کومه، زما په استله یو مور و، معنی دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه او تمام لوړ زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمر سره وبخښي. او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات وو، پلار ډېر هڅه کړې کومور، او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نو لوستلي، خو قرآن شریف یې زده او خلکو ته به قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چار دی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مند دی، الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی. او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دغه کې ډاکټر او هغه، اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر را وړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره مې احساس ده بې پلارۍ کول، اگر چې ماماګانو نور کاکاګانو هڅه، ما پلار پلار وي بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه. او د تمام ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مور سره وبخي، نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه مراته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و. او د د هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او منګه دی یو خاص فشار لاندې واقع او چې نمو پېدلو چې څوک براته څنګه ضرر ورسی په دې چې د دې سیاسي عذاب او د دې ډالو سره منګه نو نو
دا دقیقا و بخي ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدین وخت وو
دلته د مجاهدین وخت نه لګزره په خوا لګزره په خوا چې هغهلته داس یو حالت راغله او چې منګه په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پوانتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پښواک وو خدای دې وبخي د معاون د دې اتحادی او په مختلفو مناسبتو کې د تمام اعزاب او سازمانونو استازي د دې په اتحادی کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې دا هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا او نه روسته شي نه امریکا ته شي نه بل چاته شي او یو معتدله لاره غوره کړي چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د په اصطلاح د قبول وړ نه وه دا مختلف شاوخوا ته ده نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو سره دې چې موږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه او زما ورور وو او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري او اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي لکه وفي الله سمیع لکه هادي هدایت معاون د لوی څارنوال او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرګ د میاګل جان آغا مسای او نور داسې ملګري او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد اما خبر ادا دی چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي و لازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشه هلته چې زه ورغلم ما ته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه دا وایي خانه پوري کړه نو بیا مې یو وایي دوه عکس هم راکړه عکس مې هم چې ورته ورکړه وایي زه په مخه دی ښه نو بیا زه درته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې پلار خو مې لږ د راوستېله وو پاڅېد لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واغلای شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې ما وویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت هغه وخت کې مو وعده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاص کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه و چې زه باید خزه وکم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ده د دې اویاو نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل نیمایي پاتې کېدل. په دې نیمای علت دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې و ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وک د عربي ژبې په مرسته او څناڅه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ هم واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سره واقع دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما پر رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند بر رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه دا متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مذهبات به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک او د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدیږي که ادامه ورکم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تاته مناسبه وي، مخالفه کړي ونیسه چې لږ زره زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس مال خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ. دی نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم.
د نجلۍ
لیدو ته ولاړم خبرې او نا ناست ولاړ خبري یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره پاغمایانه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې پاغمایانه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مول څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده مال بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواښې خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم بس نو اوس څلور اولاده لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځانته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلې ده همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي او بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلار الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه ډاکټر راوړی افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته وایي بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي یا په لسهاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضي مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلای دی او په بعضي مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په دتریچ سره دا تشنجات هغه یعنی مرفو شو خصوصا کله چې وروسته بلدې چې په دوم کال کې ما هغه درنیم سوا صفه ډکشنری د اول کال د پرولیکا د کارته مې انکشاف ورک بیا د څلور ژبې ایزه نه سوا صفه ډکشنری شو چې بیا هغه د جورج سوروش فاونډیشن په پراکه چاپ کړل او دا غي چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرنس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استاذي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي قوانين څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب میکول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما غټ هندیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبه سره او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر و مددنه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وایم دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پرې خودل د چې جمهوریت او انګلستان ته راغلم او البته د نورو کانادا یا د امریکای یا د استرالیا مبحث مطرح او ما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور و او نور اولادونه نو د هم یو یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره د سي اړیکې لري او رابطه لري چې د انګلیس سره او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري او هغه ته که چیرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه ته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې. نو هغه مې پریښودل دلته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې د مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو. بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.